دعوت می نمایم تا برنامه
د سحر لاس بچی شوی د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې کوربه موزه احمد شیبر يم هر کله مو کوم د خبرونه چې په منځني چپه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې د رادیو لاله لري خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر ځای چې اسنی ولې شي پروانه خبرونه کې مو لدی خبرو چې د اروپאי ټولنې استازي د انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته روان دي د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندیښنه څرګندوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو
سلام د خبرونو سره ټکی د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر کاترین اشتن ویلی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره یو 15 کسیزه ډله استوي نن په افغانستان کې هم د مارچ اتمه یا د خزو د یووالي او د حقونو نړیواله ورځ المنزل کیږي او د ماليزیا هوایي چلندې وی مسافرونکو لته کې د 209 درش سورلیو پلاتون پیل شوې ده سرګه هم کورنی خبرونه اروپאי اتحادیه وی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره څارونکو استوي د اروپאי اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر کاترین اشتن په یو بیان کې ویلي د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري په اروپאי پارلمان کې د هالند هیواد استاد تیس برمان کوي کاترین وی په افغانستان کې د انتخابات د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په دیموکراتیک ډول د قدرت د انتقال لپاره لار هواروي د اروپאי اتحادیه مشري د غراز ویلي افغانستان ته د دې اتحادیه څارونکو په د انتخاباتو اعتبار او د امکان تر حده شفافیت ډاډ حاصل کړي نن په افغانستان کې هم د مارچ اتمه یا د خزو د یووالي او د حقونو نړیواله ورځ المنزل کیږي د خزو چارو وزارت وینن په کابل کې د فرانسې او جرمني سفارتونه د لومړي ځل لپاره یوې افغاني خزې ته جایزه ورکړي د خزو چارو وزارت وی د کال د میرمنې په نوم د جایزه به یوې داسې خزې ته ورکړل شي چې د خزو د ژوند ښه کېدو ته ډیر فعالیت کړی وي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د دې ورځې د یادښت په خاطر د خزو فعالانی او مدني ټولنې ځینې غونډې جوړوي اخو افغانستان ته د اروپאי اتحادیه سفیر فرانس میلیبان وی افغان حکومت خزو ته په درنستر غنګوري او پر خزو باندې د جنسي تیریو او نورو اخلاقی جرمونو عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي غلی میلیبان لګارډین رسپانی سره امریکا کې د غراز ویلي کڅه هم چې په افغانستان کې د زیګونو په وخت خزو د مړینې کچه راټیټه شوی او ستر شمیر جنې خونځې ته ځي خو بیا هم د هیواد د خزو لپاره تر ټولو بد ځای ده او افغانستان د غراز د خزو د نړیوالو حقوقو د مبارزې لومړی جبهه ده افغان چارواکو د غلی میلیبان د سرګندونو په اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې او یو افغان چې 10 کیلوګرام ماریوانا یو ډول مخدره مواد سره و تاجکستان سرحدي ساتونکو نیو دا خبر پرون د تاجکستان د کورونې چارو وزارت ورکړ په تیرو درې ورځو کې دا دوهم افغان دی چې لنشي مواد سره د تاجکستان په شوراباد کې چې د افغانستان پولیټیک دی پرتاسیمه ده نیول کیږي د تاجکستان سرنوالان وایي کړه کسان خپل جرم ومني نو له 12 تر 13 کلونو د بند سزا به ورکړل شي تاجکستان تیر میلادي کال شپږ زره شپږ سو کیلوګرام مخدره مواد نیولیو دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه اونړي خبرونه لاندې د میو رستوري دل شي بیا هم خراغلی پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېخت کوچنیانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د راپورونو له مخې د سند ایالت په تردخته کې د سړو او نخوړو له امله مړه شوې دي چارواکي د هغو راپورونو په اړه څرګنده کوي چې وایي د سند ایالت په لری پرتی او بيوزلي ولسوالۍ میتی کې له سلو زیات کسان د قحطۍ او لوږې له وجې مړه شوې دي د سند وزیر اعلی سید قائم علي شاه امر کړی چې جګپوړي روغتي چارواکي دي په دندو کې د غفلت له امله ونیول شي د سند وزیر اعلی دفتر وایي د حکومت په ارقامو کې د یو څلوېخت کوچنیانو مړینه ثبت شوې خو دا بیرته چې د مړیو اصلي شمیر ممکن زیات وي د ماليزیا هوایي چلندې وی مسافرونکو الوتکه د 209 درش سورلیو پلاتون پیل شوې ده دغه وسو او اویا بوینګ الوتکه له کوالالمپور څخه د پیکینګ لور ته روانه و چې تری تم شو په دې الوتکه کې 220 مسافر او 12 عمله دي د چین د سینهوا خبري اژانس راپور لمخې هغه وخت له دې الوتکه سره اړیکې قطع شوې چې د چین د جنوبي سمندرګي پر سر و چین ویلي دغه هوا جنوب ته د چین د جنوبي سمندرګي دوه بیړۍ مازف کړي څو د ژغورنې لټیم سره مرسته وکړي ویتنام هم احتمالي سقوط په خاطر د ژغورنې لټیم سره د مرستې لپاره چمتو ولې خوده خو د ماليزیا هوایي چلند تر اوسه پورې نه ده تایید کړی چې د الوتکې د سقوط کړی وي او وایي چې پیلوټ ډیر با تجربه وو ویل کېږي په دې الوتکې کې تر سلو ډیر مسافر چینایان وو روسیه وی پر ماسکو به اوکراین لپاره د امریکا هر بندیز په خپل امریکا باندې برعکس غیز وکړي. ماسکو د خبره په داسې وخت کې کړی ده چې په خپل اوکراین کې وسلوالو هڅه کړي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې یو بل پوځي اډه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په ټلیفون د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جانکاري سره خبرې کړي او خبرداری ورکړ چې د بیړنیو بیباکو ګامونو اخیستل به د روسیې او امریکا اړیکې خراب کړي. تر دې مخکې د روسیې گازپروم شرکت خبرداری ورکړی او کچرتا کیف د ګازو پورونه ورنکړي پر اوکراین به ګاز بند کړي. د گازپروم مشر الکسی میلر ویل اوکراین دغه اوس 1.9 میلیارد ډالر د گازپروم له درکه پوروړی ده. په ورته وخت کې روسیه پلوه وسلوالو په کریمیا کې خپل واک نور پسې ټینګ کړی ده. پرون روسیه پلوه وسلوال د اوکراین پوځیان د سیوستوپول په سیمه کې سره مخامخ شول، خو د کومې نښتې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه وسلوال چې شمیر یې 20 ته رسیده بیا وروسته په شا شول. لبلی خود اروپا د امنیت او همکاری سازمان وی د دوی پوزي څارونکو ته د جمعې پرس یو زل بیا کریمیا ته د تلو اجازه نه ورکړل شوې او برته د اوکراین خیرسون خارتستانه شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پرس ویل د اروپا د امنیت او همکاری سازمان څارونکو د کریمیا د چارواکو رسمي بلنه نه درلوده. د دې سازمان د ملکي او پوزي څارونکو یوې وڅلوخت کسي زیړلې ته د پنځمې پرس کریمیا ته داخليدو اجازه نه ورکړل شوې او هغوی شپه نږدې ښار خیرسون کې تیر کړی و. د تهران د چمی پروګرام یو مرکچی وی لشپګو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې دروانی اونېږي خبرې غټبرې وي. د ایران فارس خبری اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي حامد بایدن نژاد له قولوي د کارپوهانو په سطحه د مارچ له 15 نه تر 20 پورې خبرو کې ټول شامل لړخونه د خبرې ډېرې جدي او غټبرې وي. د کارپوهانو د خبرې بعد ایران او شپګو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13مه په ویانا کې پیل شي لار هواره کړي. او د ترکیه یوې محکمې د دې هیواد د پوځ د پخوانی مشر الکر بیسبوک د سمدستي خوشی کېدو امر کړی دی. نوموړی د حکومت د راپرځولو په تور د تیر کال په عمري بند محکوم شوی و. د بیسبوک مدافع وکیل د محکمې د حکم په اړه د جمعې پر ورځ خبرې لانو ته معلومات ورکړل. د پنځمې پر ورځ د ترکیه د اساسي قانون محکمې چې په دې هیواد کې تر ټولو ستره قانوني مرجع ده حکم صادر کړی و چې د بیسبوک حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنمی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه څرګندونې د حق حیات په اړه خبرې کړو چې د انتخاباتو د څارنې لپاره دغه ټولنه افغانستان ته استوي. بیا د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونی لرو چې د پاکستان د طالبانو تحریک ته خبرداري ورکوي که چیرته اوربند مات کړي راتلونکي میاشت په پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دا مسله مې د سیاسي چارو له چړونکي احمد سیدی څخه وپوښتله.
شهر کوم چې انتخابات را نږدې کیږي، پاکستان غواړي چې د افغانستان امنیت اخلال شي.
په افغانستان کې مو د انتخاباتو لپاره په فرا کې د پوځي عملیاتو له نتیجو خبرو او په نورستان کې مو انتخاباتو ته د یو شمیر بیا امنه ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو.
ما لوی دی خوب نه لري دغه د نشې شربت ورکو بس خوب ورځی کنی بس ګر سره خوب نه لري بس کرین ور تیارم دی.
متخصص ډاکټر د ازادي رادیو د دی اوریدونکو دغه پښتنې ته د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې جواب ویلې. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا ته بیل شوی او تر لسمو بجو وروسته خبرو. اروپای ټولنه وایي د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره به د هیواد ته څارونکي واستوي. د دې څارونکو په اړه د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشه څرګندونې د جانقه الکوزی پورا پور کې.
اروپایي اتحادیې د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې د راتلونکي میاشتې جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند هیواد استازی 30 برمان کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشري ویل په افغانستان کې انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د سیاسي قدرت انتقال ته لار هواروي. آشتن په ویلامي کې ویلي افغانستان ته د اروپایي اتحادیې څارونکو ډله به په خپل نوبت ډاډ حاصل کړي چې انتخابات به اعتباره، پراخ او د امکان تر حده شفاف دي. اروپایي اتحادیې هم ویلي چې څارونکو ته د افغان حکومت لخوا بلنه ورکړل شوې ده. فرانس پریس خبری اژانس لیکي ناتو ځواکونو په تهیله چې د روان کال په پای کې له افغانستانه ووزي او یو محدود شمېر عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې په مقصد پاته وي. دا اندېښنې هم شته چې طالبان فرصت ته ګوري او د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن حملو ته زور ورکړي.
اروپای ټولنه یوه 15 کسیزه ډله د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره دغه هیواد ته استوي. د دغو انتخاباتو څارنه د افغانستان دننه تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون کوي. دغه کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې ناامنۍ د دوی کارکوونکي ګواښوي. د دې کمیسیون مسؤلینو د جمعې په ورځ د خپلو ولایتي کارکوونکو په یو روزنی سیمینار کې د تجهیزاتو او متخصصو کارکوونکو د کمښت له امله هم شکایت وکړ. ټاکل شوې ده د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په دې درې ورځني سیمینار کې په ولایتونو کې خپلو 100 تنو کارکوونکو ته د شکایتونو راټولولو په برخه کې روزنه ورکړي. په دې اړه نور حال له کابل د جمیلې ظریف پر راپور کې.
د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون مسولین وایي سره له دې چې د انتخاباتو د عدالت تامینېدو په برخه کې هڅه کوي، خو لا هم امنیتي ستونزې د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې جوړوي. د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون د درلنډ شاه مشر محمد علي صدیق وایي چې د دې کمیسیون د غړو لخوا د عدالت او مسولیت منل به د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو ضمانت وکړي. محمد علي صدیق د دې کمیسیون د ولایتي کارکوونکو د پوهې کچې لوړولو په هکله جوړ شوی سیمینار کې د خپلو ستونزو د حل
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ډیر ناوخته تشکیل شو. عمده مسایل زموږ تجهیزاتو د ولایت دفاتر د او امنیتي ستونزو چې موږ ټول لرو امنیتي ستونزو ده. ځینې ولایتونه ده چې موږ حقوقي کسان چې په کار درلوده موندلې مو نه ده، دغه کسان چې له حقوق نه فارغ نه ده ممکن که موږ استخدام کړی مو ده.
ټاکل شوې ده دغه سیمینار ته له ولایتونو نه د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون راغلي او سلاوی اتنه د دې درې ورځنیز روزنی سیمینار له تیرېدو وروسته په خپلو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په برخه کې خپل کار په رسمي توګه پیل کړي. بلخوا د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون کارکوونکي چې دغه سیمینار ته له ولایتونو راغلي وایي په خپلو ولایتونو کې به د زورواکانو په وړاندې مبارزه وکړي.
وخت چې بغنانه راغلم دلته امتحان سپاري سو او دا پروسه ډېره شفافه وه. شاید چې زورمندانی او د هغو له طرفه موږ تهدید سو، موږ د هغو په مقابل کې موږ مقاومت کوو. ولې چې دا وظیفه موږ قبوله کړې ده غواړو چې په ښه وجه یې مخکې بوځو.
افغانستان خدمت
د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په وړاندې نامنی هغه جدي ستونزه ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي عام افغانان او حتی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین اندېښمن کړي دي. خو امنیتي مسؤلین بیا تل وایي چې دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د رای ورکولو مرکزونو د امنیت ټینګښت په برخه کې هڅه کوي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ کایلری نو مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي رادیو لالارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه به وړاندې پرې خبرونه کې واوري چې د انتخاباتو د امنیت ټینګېدو لپاره د فراه په 2 ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي او په نورستان کې یو شمېر خلکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د 2 ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی. خو سمدستي د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه د پاکستان دفاع وزیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې له دې سره دا امکانات زیاتېږي چې طالبان د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې د خپل نفوذ ساحه پیدا کړي. دفاع وزیر خواجه آصف بیا د پاکستان دننه طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته اوربن مات کړي پراخ عملیات به یې پر ضد ترسره شي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې څرګندونو تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر وایي دا هیواد ممکن په یوه میاشت کې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. له پاکستاني طالبانو سره پر خبرو د پاکستان د حکومت ټینګار تر ډېره حده له دې ویری دی چې د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت له بشپړېدو وروسته به وسلوال سخت دریځې لا زیاته روحیه ومومي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ریوټرز خبري اژانس ته وویل که له افغانستان د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته افغان طالبان پیاوړي شي او د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمې دي د نفوذ لپاره کومه ساحه ومومي دا به داسې وضعیت وي چې موږ یې حتی په ذهن کې له ګرځولو هم ډډه کوو. د پاکستان دفاع وزیر له داسې یوه حالته د پاکستان د بیرې د علت په اړه وویل. په داسې حالت کې به پاکستاني طالبان شاته غښتلی مرکز لري چې د دوی ملاتړ وکړي. باید هر څوک د داسې یوه حالت د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په عین حال کې پاکستاني طالبانو ته د اوربند د سرغړونې په وړاندې خبرداری ورکړ. د رویټرز خبری آژانس ته په مرکه کې وویل که طالبان د اوربند اعلان رعایت نه کړي حکومت به په قبایلي سیمو کې د طالبانو مورچې بمباري کړي او پراخ عملیات به هم پیل کړي. آصف د طالبانو د حملو په اړه د حکومت د ځواب په باب همداراز وویل دا به د میاشتو خبره نه وي، موږ به په مارچ کې عملیات وکړو. د دا هم وویل که اوربند وي باید بشپړ وي، که داسې نه وي له طالبانو یوازې خبرې د زغملو نه دي. د پاکستان دفاع وزیر چې د نواز شریف په حکومت کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړی بلل کیږي اوس باور لري چې باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو پر ضد سخت پوځي اقدامات وشي. له 2001 میلادي کال څخه د پاکستان پوځ د طالبانو د مرکزونو پر ضد یو لړ عملیات کړي او د سوات او جنوبي وزیرستان په شان ځینې سیمې تصفیه کړي، خو شمالي وزیرستان لا هم د افغان او پاکستاني طالبانو لوی مرکز دی چې د پاکستان پوځ پرې عملیات نه دي کړي.
د پاکستان دفاع وزیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او په ورته وخت کې د پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړ که اوربند مات کړي پر ضد به پراخ عملیات پیل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې څرګندونو پوښتنه مې د سیاسي چارو له څېړونکي او په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سیدی څخه وکړه.
دغه باور ته چې خارجيان چې له افغانستان ټول وودي خامخا افغانستان نه امن کیږي، دولت افغانستان دا توان نه لري چې په شروشیانه باندې اکثره مقابله وکړي. بل خبر هم دا ده چې هر څومره چې انتخابات را نږدې کیږي پاکستان غواړي چې د افغانستان امنیت اخلال شي، د دې لپاره چې شفاف انتخابات برگزار نه شي. یعنې پاکستان زه به هغه عملیات چې پاکستان غواړي چې پاکستان قربان نه شي، هغه عملیات چې غواړي، زه باور لرم چې یو دوه هفته یا شل ورځې وروسته کوي، هغه وخت عملیات کوي چې په افغانستان کې انتخابات ده خامخا تاثیر گذاري په سرحداتو کې هم زیات دي، دلته هم شروع زیات شل هم زیات دي چې وضعیت د افغانستان غیر مستقیم بحرانی شي.
سیدی صاحب، تاسو پاکستان تورنوي چې د افغانستان انتخابات اخلالوي، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو نفوذ زیات شي له داسې وضعیت سره به مخامخ شو چې پاکستان حتی په ذهن کې هغه وضعیت نشي راګرځولی.
زه داسې باور لرم چې پاکستان خبره د دې لپاره کوي چې هغه خو پوهېږي چې د انتخاباتو وخت کې طالبان هوا هم ګرمه کېږي، وروسته د وینې وروسته هوا هم ګرمه کېږي، خامخا د طالبان شورش او مقابله زیات به وشي، مخصوصا د انتخابات کې. بل خبره غواړي چې جامع جهاني ته ووایي چې موږ مخکې نه مخکې نه تاسو ویلي وو چې طالبان شورش کوي، طالبان زیات کېږي، یعنی دغه التماتوم ده چې موږ تاسو یو میاشت مخکې ورکړی وو.
د پاکستان دفاع وزیر بیا وایي که طالبان اوربند ته دوام ورنه کړي بریدونه به پرې وکړي او دا حمله به ونه ځنډوي. خواجه آصف وایي نو راتلونکې میاشت به پراخ عملیات ترسره کړي.
بله، شاید چې وایي چې موږ اوربند کوو، اوربند چې په پاکستان کې دي، زما باور دا ده چې پاکستان طالبان یو لاس نه دي، مختلف ګروپونه دي، مختلف تنظیمونه دي. اوربند چې هم وسی دا اوربند شکلوندي وي، نتایج به دوامدار ونه وي.
سیدی صاحب، تل د پاکستان ملکی حکومت هڅې کولې پخوا هم چې له طالبانو سره اوربند وکړي او یا له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې مخته یوسي، لیکن دا ځل داسې نه ښکاري چې د پاکستان دفاع وزیر یو قسم خبرداری طالبانو ته ورکوي که له پاکستان سره ستونزه هواره نه کړي د هغوی په ضد به اقدامات وکړي.
خواجه آصف د نواز شریف د ارشد وزیرانو دي، اما اصلا په پاکستان کې تصمیم ګیرنده را شریف دي چې لوی بریښي. په هر صورت د خواجه آصف خبرې تاثیردارې دي، زما باور دا ده چې دا یو اختیاریه ده، دا یو التماتوم ده چې طالبانو ته ورکوي، دنیا ته وایي چې موږ په دې حالت کې خامخا مخامخ کیږو.
سیدی صاحب، تشکر.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه.
د فراه په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. دا عملیات له څو ورځو راهیسې په دې نیت پیل شوي دي چې تر انتخاباتو هلته امنیت تامین شي. ساعت مخکې مې په فرا کې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه د دې عملیاتو پوښتنه وکړه چې تر اوسه یې څه نتیجه ورکړې.
دا عملیات د کابو درې ورځې پیل شوي او نن هم د امنیتي چارواکو په خبره روان دي. د فرا ولایت پشرو د خاکس د ولسوالۍ بیر نام نه سیمې دي او هلته اوس هم خلک مشکوک دي او شک لري چې هغه به تاکین ترسره نه شي، ځکه خصوصا خاکسفید ولسوالۍ ته هلته هیڅوک نه شي تللی چې هلته په کلیو کې وګرځي نو هلته به څنګه تاکین ترسره شي. وبګورو چې څنګه کېږي د عملیات. تر اوس پورې خو د امنیتي چارواکو په خبره عملیات بریالي پر مخ تللي دي او هغه معلومات چې موږ لرو دوی وایي چې تر کابو د 15 زیات وسوال مخالفان په دغه عملیاتو کې وژل شوي او همداشان تر اوسه دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدل.
فطرت صاحب، امنیتي چارواکي څه وایي چې دغه عملیات به د فرا په نورو بیا امنه ولسوالیو کې هم پیل شي، ځکه چې د فرا ځینې نورې ولسوالۍ هم ډېرې خوندي نه دي؟
لکه تاسو چې وویل، د فرا ولایت ګلستان ولسوالۍ، بکوا ولسوالۍ او همداشان د پرچمن ولسوالۍ دا هم ډېرې ناامنه سیمې دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي تر انتخابات تر وخته پورې په ټولو ولسوالیو کې چې معلومونه واخیستل هلته عملیات چلېږي. د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ هم عین مشکل لري، هلته هم تر اوسه څوک نه تللی او ټوله کې وایي چې اتیا یا اویا سلنه د ولسوالو مخالفینو په لاس کې ده. هم دوی وایي چې هلته هم دوی کوشش کوي چې دغسې عملیات چلي کړي تر څو هلته هم د ټاکنو زمینه مسایل شي او فلاحوال وکولی شي په ټاکنو کې په سمه توګه ګډون وکړي.
فطرت صاحب، مننه. نورستان ته مخه کو په کامدیش، برګ مټال، منډول، وانټ وایګل او دواب ولسوالیو کې خلکو شکایت کړی دی چې داسې ځایونه شته چې په دغو ولسوالیو کې چالت امنیتي حالات خراب دي او د دې وړ نه دي چې انتخابات پکې ترسره شي. روح الله انوري، دغو خلکو چې دا کومه ستونزه یاده کړې ده، دا ستونزه څومره جدیده؟
شیبر صاحب، دغه ستونزه چې دا د چارواکو او د ولسي خلکو په وینا ډیره جدیده، ځکه لکه څنګه چې تا نمونه واخیست، برګی مټال، کامبیش، وانت ویګل، همدارنګ منډول، دواب، دا داسې ولسوالۍ دي چې یوازې د مرکزونه چې دي هغه د حکومت په لاس کې دي او نور ګر چاپېره سیمې چې دي، درې دي او لارې ګودرې، دا ټولې د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي. نو دوی وایي چې که چېرته دغلته امنیت ونیول شي، عملیات ونیشي او یا هم طالبانو سره د خبرو اترو للارې دې ته موقع برابر نشي چې هلته انتخابات وشي، نو مشکله به وي چې دغه ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې انتخابات ترسره شي.
انوري صاحب، مخکې مو له خپل بل همکار احمد شاه فطرت واورېدل چې د فرا په خاک سفید او پشترود ولسوالیو کې عملیات پیل شوي دي، په نورستان کې د عملیاتو څومره امکانات شته چې په دغو ولسوالیو کې شروع شي؟
ما تېره شپه د نورستان د نوي والي حافظ عبدالقیوم سره په همدېړه خبرې وکړې، پوښتنه مې ترې وکړل چې تاسو څه پلان لرئ په دغه سیمو کې چې کوم سیمې نام نه دي او هلته انتخابات نه کېږي، د دې د آزادولو لپاره څه پلان لرئ؟ هغوی وویل چې موږ وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته ویلي چې باید دلته عملیات وشي، خو تر اوسه موږ ته مثبت ځواب نه دی را کړی او که چېرته دلته عملیات ونه شي نو کېدای شي چې ډېر خلک د انتخاباتو نه بې برخې پاتې شي.
یوې بلې مسلې ته تاسو اشاره وکړه انوري صاحب، تاسو ویل چې ځینې کسان دا وایي چې له طالبانو سره باید یو جوړ جاړی وشي څو د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي، دغه امکانات تر څه حده دي؟
دا د سیمه کې د قومونو په اړه دا وایي سره چې هغوی څومره رول لوبولی شي یا حکومتي چارواکي چې هغوی ته دا قناعت ورکړي چې تر څو انتخاباتو کې ټول خلک ګډون وکړي، هغوی ته موقع برابره کړي، دا د دې امکانات زیات کېدلی شي. خو که چېرته حکومتي چارواکي او قومي مشران په یوه خوله باندې طالبان سره خبرې پیل کړي نو خلک دا وایي چې کېدای شي طالبان دې ته اجازه ورکړي او هلته چې نور څوک وسله وال دې ته اجازه ورکړي.
روح الله انوري، مننه. د پکتیکا په ولایت کې یو شمېر مدني ټولنو او قومي شوراګانو د یوې غونډې له لارې په ولسمشیزو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د نوماندۍ نه خپل ملاتړ اعلان کړ او هغه یې راتلونکي ولسمشۍ ته ور نوماندو باله. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
یاد غونډه چې د سلګونو ځوانانو او قومي مشرانو په ګډون د پکتیکا په مرکز خرنه کې جوړه شوې وه. ګډونوالو د 1993 مریض کال ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره وړ او اهل کس وباله. د پکتیکا ولایت د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور په خپلو خبرو کې ویل یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی کولای شي په خپلو هر اړخیزو سیاسي او اقتصادي برنامو او پروګرامونو سره افغانستان له اوسني کمزور اقتصادي حالت او نورو سیاسي او امنیتی ناخوالو څخه وژغوري. د ده په خبره د پکتیکا ولایت شته مدني ټولنې د کوم مادي امتیاز پرته د ده شخصیت او وړتیا ته په کتو له نوموړي څخه خپل ملاتړ اعلانوي.
پکتیکا کې ټول شته مدني ټولنې د اشرف غني څخه نه د هیڅ امتیاز په مقابل کې نه، بلکې د ده شخصیت او کلنار ته په کتو د ملاتړ کوي. بودا یو خبره یاد ساتي، هر وخت مو خپل رایه خرڅ کړه پوه شي چې ځان او ایمان مو دواړه خرڅ کړه.
قومي مشر جو محمد ګیانوال هم په خپلو خبرو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر شخصیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې نوموړي ته ذکر رایه ورکوي چې له فساده پاک انسان دی.
ډاکټر اشرف غنی په خپلو خبرو کې هلته یوهداري ودوري وکړه، وویل چې افغانان دې د ما جایداد وشماري، د ما درایي وشماري، دا په 15 کلنه دوره کې یې ما درایي تر یو زیاته شوه.
د غونډې وطن ګډونوال قومي مشر عبدالسماد شهید پلار په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د نړۍ په سطحه دوهم مفکر شخصیت دی او افغانان هم باید د دل جوړونکو سیاسي او اقتصادي مفکرو او برنامو څخه ګټه پورته کړي.
موږ تاسو باید د دغه تفکر نه، له دغه علمیت، د دغه علمي شخصیت نه اعظمي استفاده باید وکړو. اشرف غنی څه یې؟ دا لاس بل پساره پاک ده، دا لاس بل وینې پاک ده.
په پکتیکا ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د سیمه ایز دفتر مشر خورشید امان کټوازی په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیکا والو ټولې غوښتنې اشرف غنی احمدزی ته رسولي او هغه پوره حوصلهمندۍ سره منلې دي.
پر کومې هغه غوښتنې چې پکتیکا د خلکو د عالمو په ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې ټولې منلې دي، ډاکټر صاحب دلته له نږدې راځي، له تاسو سره به کښېني او تاسو ته په تحریري ډول باندې لیکي چې که چېرې زه د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور شم او په دغه د اسیا په دغه وجه کې دا وضعیت په دغه حالي انشاءالله دا
د یادونه ورده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشریزو ټول ټاکنو ته یو رسنیو ځانونه نوماند کړي او راتلونکي ټاکنې به د 1993 مریض کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
خو دا خبر هم د یادولو وړ ده چې په دغه یولسو کسانو کې قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه باندې له کاندیداتورۍ تیر شوی دی. بل لور ته په پکتیکا کې مو د اشرف غنی په ملاتړ د غونډې راپور اورېده. بل لور ته د جمعې په ورځ د خوست ولایت د ترزیو او علي شیرو په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ځوانانو او مشرانو په ګډون د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ډاکټر عبدالله د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته غوره او وړ کاندید وباله.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 FM سل اشاریه 5.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي غني کې لیکلي د افغان سرتیرو ډیر وژن کې ماینونه او نورې ابتدایه بمی وسیلې دي چې وسلوال طالبان ورڅخه کار اخلي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا او ائتلاف قواوو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره په میلیارډونو ډالر لګولي، خو له دې سره سره افغان پوځیان ونتوانېدل پر خپل عمده دښمن چې منفجره وسیلې دي بریا ترلاسه کړي. ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې له څو ستونزو سره مخامخ دي. یو په اردو کې بې سوادي او بله تر ټولو مهمه مسأله د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون دی چې ولسمشر کرزی له لاسلیک ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي هغه بمی وسیلې چې په افغانستان کې کارول کیږي تر هغو بمی وسیلو چې په عراق کې د امریکایي سرتیرو پر ضد کارول کېدې پرمختللې نه دي، خو دغه وسیلې بیا هم د افغانستان پولیسو او سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې دغه بمونه له ډبلیو، بیرلو یا بیلرونو، ډبو یا ګیلنو او نورو موادو جوړیږي. ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه منفجره وسیلې د افغان سرتیرو د 80% وژنو مسؤلې دي. که څه هم په دې برخه کې دقیق ارقام نسته، خو چارواکي وایي پولیسو ته له دې درکه تر دې زیات تلفات اوړي. ورځپاڼې د یو امریکایي منصبدار نظر هم راخیستې چې ویلي دي په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغو منفجره وسیلو د شنډولو لپاره 328 ډلې جوړې شوې دي. د دفاع وزارت د ویان په حواله افغان ځواکونه دا مهال د ورځې له 500 تر 500 اتیا پورې بمی وسیلې شنډوي. د امریکا چاپ بل ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په خپل وروستۍ غنې کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د افغان سرتیرو پر وژل کېدو تبصره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، په داسې یو وخت کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې خړې پړې دي، د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنې وضعیت نور هم خراب کړی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکایي چارواکو د دې پیښې له کبله بخښنه غوښتې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې، خو ولسمشر کرزي ویلي چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د افغان سرتیرو او ملکیانو وژنه کومه نوې خبره نه ده، خو افغان پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د امریکا هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان اردو هوایي ځواک نه لري.
لسنیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو.
د لغمان چارواکي وایي د ملي اردو او پولیسو څلور سرتیري نن سهار هغه وخت په یو ماین چاودنه کې وژل شول چې د یو بل ماین په شنډولو بوختو پیښه کې دوه نور عسکر ټپیان هم دي. نن په افغانستان کې د مارچ اتمه یا د ښځو د یووالي او د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره څارونکي استوي. پاکستاني چارواکو د هغو یو څلوېښت کوچنیانو د مړینې په اړه تحقیقاتو امر کړی چې د راپورونو له مخې د سند ایالت په تاردخته کې د سړو او نه خوړو له امله مړه شوي دي. او د مالیزیا هوایي چلند د یوې مسافروړونکې الوتکې د 239 سورلیو د پلټون کار پیل شوی دی.
د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې اړوو. زبیر ژمن کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د مارچ د اتمې نېټې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. محور ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، یوازې په ښارونو کې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې ښځو یو څه پرمختګ کړی او په لرو پرتو سیمو کې وضعیت هماغه پخوانی دی. په سر مقالی کې راغلي، د ښځو د حقونو له نوم څخه تر ډیره د یو شعار په توګه استفاده کیږي او له دې مسلې سره پروژوي چلند کیږي. محور لیکلي، اوس هم ښځې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له اقتصادي پلوه د نارینه و د اوږو بار دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي، په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سږ کال په دې هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ډېرې شدیدې پیښې وشوې. په سره مقالې کې راغلي، په وروستو څونیو کې د هیواد په شمال کې دو کسانو د خپلو میرمنو شونډې او پوزې پرې کړې. ورځپاڼې لیکلي، د ښځو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت شوې دي. د سر مقالې د لیکوال په باور، له ښځو سره تر دې ډېر تاوتریخوالی شوی ځکه د افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده او که په ډېرو ښځو ظلم هم وشي کومې رسمي مرجع ته شکایت نه کوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، په تېرې یوې لسیزې کې د افغانستان میرمنې په بېلابېلو دولتي او غیر دولتي برخو کې وځلېدې. ورځپاڼې لیکلي، له دې پرمختګونو سره سره لا هم د افغانستان له یو شمېر ښځو سره تاوتریخوالی کیږي. په سر مقالې کې اقتصادي فقر او ځینې ناوړه دودونه په ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي مهم عوامل بلل شوي دي. د ورځپاڼې په پای کې راغلي، که اړوند اورګانونه له ښځو سره تاوتریخوالي کوونکو ته سخته سزا ورکړي او له بلې خوا دیني عالمان، مدني ټولنې، رسنۍ او ځوانان خلکو ته تبلیغ وکړي، نو دا تاوتریخوالي به ډیر راکم شي. د سرنوشت ورځپاڼې سر مقاله په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د ملي اردو د 15 عسکرو د وژل کېدو او د 12 نورو د ټپي کېدو په اړه ده. سرنوشت لیکلي، دا پیښه د کونړ له پیښې سره چې طالبانو پکې 21 عسکر ووژل کوم توپیر نه لري، خو توپیري چلند ورسره وشو. سر مقاله کې راغلي، په افغانستان کې دننه مدني ټولنې، رسنۍ، کارپوهان او آن دولت په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملي اردو د عسکرو د وژل کېدو په اړه چوپ خلو پاتې شول.
د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د واشنگتن په امریکن په هنتون کې د اسلامي علوم استاد اکبر احمد له ازادي راډیو سره د پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د حملو، د بلوچستان د وضعیت او د افغانستان او پاکستان د راتلونکو په اړه خبرې کړې دي. نوموړی په خپل کتاب اغزی او درون کې ویلي چې د سخت دریزي پر ضد د امریکا نړیواله مبارزه اوس د قبایلی اسلام پر ضد د جګړې بڼه غوره کړې ده. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې له خبریال ابوبکر صدیق سره د اکبر احمد د مرکې مهمه برخه د رضوان مراد پورا پور کې.
اکبر احمد په دې اړه چې ولې داسې فکر کوي چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد جګړه اوس د قبایلي اسلام پر ضد جګړه ده، وایي دا موضوع همداشان درک شوې ده، په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لخوا. نوموړی چې پخوا په یو شمېر لویدیځو هېوادونو کې د پاکستان سفیر هم پاتې شوی او دا مهال په واشنگتن کې د امریکن پوهنتون د اسلامي چارو استاد دی، وایي که تاسو هغو سیمو ته چې بی پیلوټ الوتکې پرې حملې کوي پام وکړئ، نو درته به معلومه شي چې ټولې قبایلي ټولنې په نښه کېږي. هغه که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله باندې پراته پښتانه دي، که یمن دی او که سومالیا. اکبر احمد وایي که څه هم چې متحده ایالاتو او ناټو په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې یو څه کارونه کړي دي، خو له خلکو سره اوس دا ذهنیت جوړ شوی چې امریکا د قبایلي اسلام پر ضد مبارزه کوي او د نوموړي په وینا همدې ته په پام سره په پاکستان او افغانستان کې امریکا ضد احساسات او کرکه زیاته شوې ده. دا قبایلي سیمو زیات شمېر اوسیدونکي د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې کیږي او د القاعده او طالبانو غړي پکې منخه کیږي ملاتړ کوي، خو د پاکستان سیاسي ګوندونه بیا د بی پیلوټه الوتکو له بریدونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. په دې اړه اکبر احمد وایي د ډرون حملو پر وړاندې عکس العملونه بدلیږي او دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه له دې مسلې څخه سیاسي ګټه پورته کوي، خو په قبایلي سیمو کې بیا دا موضوع یو څه مبهمه ده. هغه خلک چې د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتونکي دي، هغوی په دې فکر دي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د وسلوالو د ځپلو یو غوره او چټکه لار ده. نوموړی په دې اړه چې آیا د القاعده شبکې د ایډیالوژۍ او د قبایلي سیمو د خلکو ترمنځ کومه اړیکه شته او که څنګه، وویل دا یو لویه خطا ده چې څوک القاعده له قبایلو سره برابر کړي. اکبر احمد وایي دا فکر نه کوي چې پر پښتنو قبایلو دي هغه خلکو چې له نورو هیوادونو د دوی سیمو ته راغلي اغیز کړی وي. دا هغه په وینا پښتانه قبایل له هغه خلکو سره چې د دوی په ژبه نه پوهیږي او کلتور یې هم سره توپیر لري یو ځای کول اشتباه ده. د پاکستان د راتلونکي په اړه دغه پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ ویلي دی د پاکستان په اړه ډیر اندېښمن دی. د اکبر احمد په وینا پاکستانیان د قبایلو په اړه داسې فکر کوي چې ګواکې هغوی ټول وسلوال، القاعده او طالبان دي او همدې ته په پام سره باید قبایل وځپل شي او یا ووژل شي. دا چې بلوچستان ایالت له پاکستان څخه د جلا کېدو په لور روان دی او که څنګه، اکبر احمد وایي د بلوچستان له خلکو سره ډیر بد چلند شوی دی. بلوچ کله کله د پاکستان دوهم درجه ادبا بلل کیږي او له پاکستان څخه د بلوچستان د جلا کېدو حرکت چټک شوی دی. خو د نوموړي په وینا په اتم لسیزه کې بیا په بلوچستان کې دا نظریه نه وه، بلکې اکثرو بلوچانو د پاکستان په نقشه کې د خپلو حقونو غوښتنه کوله. اکبر احمد زیاتوي که بلوچان په تیزی سره د پاکستان د اصلي ټولنې برخه نشي، نو ورځ تر بلې بلا بلوچانو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دوی د پاکستان د ولس برخه دي او کنه. دغه پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ ویلي پاکستان باید په دې پوه شي چې بلوچستان د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه ښه پرمختګ کولی شي. بلوچستان ساحلي ایالت دی، طبیعي زیرمې لري او همدې ته په پام سره له بلوچستان پرته د پاکستان بقا سخته ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په باب اکبر احمد ویلي کلتوري، تاریخي او قبیلوي نږدېوالي ته په پام سره افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې ګډ همکاري ولري او دا باید درک کړي چې د یو په غښتلتیا کې د بل قوت نغښتی دی.
د یو پخواني پاکستاني ډیپلوماټ څرګندونې مو په راپور کې اورېدې. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام نسیم شفق اوروي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی د دې اونیس پروګرام اوریدو ته خراغلاست. په دې خبرونه کې د ماشومانو پر مړینې علتونه او دا چې څه باید وشي چې د ماشومانو مړینه په دې هیواد کې کم شي خبرې کوو. د خبرونه کوربه نسیم شفق هم او سره ملمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر سید عبدالغفار قریشی. ډاکټر صاحب خیر اغلست رامش.
سلامت سه، عرض احترام و ادب می نمایم.
مننه کوربدان ډاکټر صاحب قریشی. ډاکټر صاحب، سیف د چیلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره تیرونه په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د زیاتوالي لامل اندېښنه څرګنده کړه. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د ماشومانو په تیر هغه ماشومان چې نوی پیدا کیږي یا تولد کیږي د هغوی مړینه په افغانستان کې زیاته ده؟
در قسمت مرګ و میر نوزادان چالش ها و مشکلات وجود داره که یکی از فاکتورهای زو پایین بودن سطح دانش مادرها را قلمداد میکنیم و موضوع دیگه که ولایاتی که دور دست قرار دارن و فامیلایی که از مراکز صحی دور قرار دارن و نمیتونن رسیدگی کنن و مراکز صحی مرگ و میر وجود داره و فعلا یکی از چالش های وزارت صحت همه هم هست.
تاسو خو یو څه رڼا واچوله، ولې په مجموع کې یک څه علتونه دي، مهم علتونه؟ آیا یوازې دا د میندو په وخت مرکزونو ته رسول دي، روغتیایي مرکزونو ته د امیدوارۍ په وخت کې هغوی ته پاملرنه نه ده؟ که څه خیر مخکې له هغه نه چې په دې باندې تاسو رڼا واچوئ، اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. خیر جوړې.
کور ودان څوک او له کوم جنم ټلیفون کړی؟ مهرباني وکړئ. هلو، تلفون لگه چقدر شو پر صورت دکتر سه مهربانی.
بله، در قسمت کاهش مرگ و میر نوزادان مادرها تصامیم میره که باید داشته باشن. اول ای که بتانن در قسمت خود تغذیه مادر یک ارزش خاص از نظر صحت برخوردار باید باشن، یعنی غذایی یا استفاده کنن که حاوی پروتئین، کربوهیدرات، شاه و منرال باشه، یا به زبان عامیانه بگیم زیادتر یا کوشش کنن که سبزیجات استفاده کنن، زیادتر استفاده کنن. مثلا یا اگر گوشت دسترس ندارن، میتونن از معادل گوشت مثلا لوبیا، نخود و سبزیجات و
امیدواری په وختي.
بله بله. و چیزی که بسیار ضرور است از نظر صحت، میتونن مادرها به مراکز صحی مراجعه کنن و بتونن اوج تقریبا از نظر صحت یا 4 مرتبه در دوران حاملگی یا چک میشن. زمانی که یا چک میشن، مادر از نظر تغذیه چک میشه، از نظر مشورتی برشان مشوره داده میشه، کمبود آیودین از یا چک میشه، کمبود کمخونی که ما او را انیمیا میگیم چک میشه، و صحت معافیت مادر که واکسیناسیون مادر از در دوره بارداری یک چیز بسیار مهم هست، میتونن یا استفاده کنن و واکسیناسیون خود تکمیل کنن. و بالاخره پلان ولادت هست که در آخری مرحله که با قابلی که در مرکز صحی قرار دارن یا میتونن ملاقات داشته باشن.
کپتی بندی بغگی گوردون که لرو مهربانی وکای آزادی رادیو ده. بله، بیا هم لکه تلفون قطع شد. دکتر صاحب مهربانی که تاسو داوم ورکی.
بله، یعنی میتونن مادرها در جریان حاملگی خود که طفل صحتمند به دنیا بیاورن، میتونن به مراکز صحی مراجعه کنن و تحت مراقبت قابله قرار داشته باشن. و موضوع اساسی که هست، موضوع خطرات جریان حاملگی هست، که خطرات حاملگی را اکثرا مادرها، کسایی که در قریجات قرار دارن یا آگاهی ندارن، زمان که یا پندیدگی پاها داشته می باشن، سردردی های شدید داشته می باشن، فشارهای بلند داشته می باشن، یا به زودترین فرصت به مراکز صحی در تمام اولسوالی ها وزارت صحت عامه دارن و می تانن از وجه مستفید شون، استفاده کنن تا علائم خطر از یا هایلایت شوه و بتانن یاره تحت کنترل و اداره بیاین. و در جریان ولادت یک چیز مهمی که در دوره نوزادی هست، ولادت مسئول است، یعنی ولادت هایی که تحت مواظبت و مراقبت یک قابله ما صورت میگیره، تا ای که مثلا یک ولادتی که در یک قریه صورت میگیره تحت یک افراد غیر مسلکی، که این تفاوتای وجود داره که میتونن زمینه را مساعد بسازه برای مرگ و میر مادر. و به صورت مختصر ما میتونم تفاوتایی که زمینه ساز هستن.
دکتر صاحب اوریدون که لرو تلفون کسی مشکل همستا، مهربانی وکای آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. د ډاکټر صاحب څه مده پوښتنه د زما یو زوی دی، خوب نه لري، دغه د نشې شربت ورکو بس خوب ورځي کنه، بس ګر سره خوب نه لري، بس کرینور تیارم دی، بس خوب نه لري، دغه یو معلومات راکړه.
نو دا څو کلن دی او تاسو کوم جنه ټلیفون کړی؟ ماشوم څو کلن دی؟ څومره وخت کیږي چې دا مشکل ورته پیدا شوی؟
بس 15 میاشتو دی. زه د هلمند ولایت د مساکنه د ولسوالۍ صاحب عبدالجبار خبره کوم.
ښه عبدالجبار وروره، ډیره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب ډیره کار ورته وایست.
بله، د قدم نخست احترام برای برادر خود تقدیم میکنیم. در قسمت دادن دوای خواباور شما کوشش کنید که از دوای خودسرانه هیچ وقت نه از دواخانه بگیرین و نه خودتان تصمیم بگیرین، چرا هر دوا زهر است و هر زهر دوا هست. شما میتونین طفل شما که خواب نداره سبب از پیدا کنین که او د بیس کدام مرض هست که سبب بیخوابی طفل شده.
یعنی اطمان کومه ناروغی لری چغه خوب نه.
بله بله بله. شما پیش دکتر معالجتان در نزدیکترین منطقه که وجود داره شما تشریف ببرین و تایی که سبب از سبب بیخوابی پیدا شوه و سبب رفع شوه و خود به خود طفل به خواب برشان پیدا میشه.
او که چیرې داسې ونی که خپل سره دغه دوا ورکی د بطن توان ورته کی پرته.
بله بله بسیار زیان آور است، بسیار مضر است و حتی بعض وقت سبب مرگ طفل میتونه شوه.
بله ډیره مننه ډاکټر سیب قریشی. بیا هم اوریدون که لرو مهربانی وکي ازادي راډیو ده.
سلام علیکم جان صاحب، له شاسو به خیر ز تاسو هم کران او زری د ټول هم کران په سلامونه تک دیو
کور ودان سو کې اصل کوم جن ټلیفون هم کړیو څه پختنه درې
ګلجان د فرات خور جان یو ماشوم د دونی مقال یو جان د کتاب په پښتنه میلا ده خپل خون څه کول دا یو او بل کوچنی ماشوم تقریبا د 15 ماشه د ډاکټر صاحب او زه کې د چې څه وتور کو ورته وځي شوی
ها نو مورې شیدې لري هغه لازم اندازه باندې دکتر سیب تاسو کوم پختنه درې لدی ورور څخه
تفلاکی دو نیم سالشان
گفتن که صحبت کرده نمیتونه گپ زده نمیتونه و دیگه شام زیاد گوش نمیشه میشه کدوم سوال شما داشته باشین از پیششان
برادر محترم تفلاکتان
خود تلفنش قطع شد بفرمایید شما نظر دادن موردش
تکلم نکردن میشه که بعضی از امراض کانجنیتال که در زمان ولادت در جریان حمل مادر مصاب زو شده میشه مصاب باشه و طفلی که به صورت نرمال یعنی رشد طبیعی داشته باشه حتما طفل تکلم میکنه و بعض حالتایی هستند که برادر ما تلفنش قطع شد که میپرسیدیم که این مادر از مادر زی تاریخ چه گرفته میشد که مادر ازی در جریان حمل کدام ادویه را استفاده کرده
یعنی چی مشکلاتی هست در جریان حمل که میتونه باعث ازی شوه که طفل باز تا 2.5 سالگی تا گپ زدن نتونه چی مشکلاتی هست؟
بعض انتانات داخل رحمی است که مداخله میکنه سر خود جنین و در بطن مادر مشکلات ایجاد میشه و بعضی از امراض دوره نوزادی هم هست که اختلاط میتن یعنی خراب میشه طفل سبب از تکلم میمونه طفل یعنی تکلم کردن نمیتونه و بعض حالات هایی است که مثلا تاخر عقلی دارن تاخر دماغی دارن و یا هم نمیتونن تکلم کنن و طفل از نزدیک مشاهده شو و معاینات ازی تکمیل شوند
و امی طفل که سخن گفته نمیتونه دکتر سیب قریشی دو نیم ساله شده حالا شما چی پیشنهاد دارین چی راهنمایی دارین برای این فامیل ازی بر والدین ازی چی باید بکنن
بله پیشنهاد ما میست که پیش یک دکتر متخصص اطفال یا مراجعه کنن که از نزدیک این معاینه شوه و تمام معاینات ازی تکمیل شوه مشوره مهمی است و بعد از اون انشاء الله طفل خوب میشه
یعنی پیش دکتر باید مراجعه کنن
بله 100%
تشکر دکتر سیب قریشی باز هم شنونده داریم روی خط بفرمایید رادیو آزادی است
سلام علیکم من مشغله ده کندهار ولایت پنجاب سالی استاثر بتماتم
نقیب الله ده کندهار مهربانی وکړه څه پوښتنه لرئ د پروګرام د روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ډاکټر ته زموږ افتنه د مشرم زموږ یو سپیشر مو بس د اعصاب مریضی لري نو دا چې بس د اعصاب د مریضی دوا چې نو خري هیڅ خوږم نه لري خوږم نه ورګي دغه د اعصاب دوا چې خري څه مرشي دا او څومره مخه ووم څومره مخه څنګه څه د ارض پر کوي دا چې څه دي څه دي په معلومات
نو نقیب الله ورور د کندهار له پنځوي څخه زمون خو دغه پروګرام کې بحث د ماشومان په مړینه باندې او د ماشومان په ناروغي باندې کې په تیر هغه ماشومان چې هغه اوسوس پیدا شوی بیا نه د 2 میاشتو دی یوه میاشتې د 2 اونۍ په دغه موضوع باندې بحث کو خو بیا هم ډاکټر صاحب چې تاسو پښتنه وکړل تاسو ته اتمن یو راهنمایي لري چې
پیش ډاکټر مربوطه خود مراجعه کنن و ادوی لازمه را برشن
یعنی پیش از دکتر اعصاب باید بروند بله بله با مشوره از او باید دوا بگیرند قطع کنند عمل کنند
بله بله بله
تشکر باز هم شنونده داریم روی خط بفرمایید رادیو آزادی از آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام څوک هست او کوم جس خط تماس لری
عبدالله ده کندهار څخه
زنګ کوم ها حبیب الله کندهار څخه مهربانی
زما کښنه زیدې تقریبا د وکال زی بس د شپې خو نه لري به چې بجې بغاری وي د دې بس خاص خو نه لري
خ ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې وکړان ماشوم می دی او خوب نه لري او کله چې ودی کیږي مخې لاغنه چې ودی سي ډیر زاړی
گیریه میکنن
بله
طفلکایی که در سن 7 سال قرار دارن اکثرا یا باید امراض پارازیتولوژی که ما میگیمش خود ازی یعنی داشتن کرم ها سبب بیخوابی میشه، یکی از حالتای شمی بوده میتونه، و طفلکی که خواب نداره یک فکری که ما داریم، یعنی فکری که طرف بیخوابی ازی میشه، باید معاینات ازی تکمیل شه و معاینات مواد غایتی ازی تکمیل شه و ببینن که یکی از بیخوابی ازی ها سببش میتونه کرم ها باشه، و اگر طفلک ازی ها کرم داشته باشه انشالله در نزد دکتر مراجعه کنن و دوای ضد کرم برشان میتن یا دیور میشنی مریضا، و انشالله بیخوابی ازی ها این قصه ازی ها به زودترین فرصت رفت میشن.
کور بدن مخی اورور لفرات سخه ده گلجان پونم زنگ والای و اگه یو ماشوم خوی دوانیم کلان و چه ویل چه خبری نسی که والای اگه خطا سورتوین بل ماشوم ده پینزو میاشتو ویچ دیر وگای کیگی؟
بله، طفلکای در مجموع طفل تا 6 ماه در نزد ما بجز از شیر مادر ما هیچ چیز را بر طفل توصیه نمی کنیم، یعنی مادر تا توان عظمی خود یا میتونن مقدار مایات بیشتر بخورن، و اما اونطور که گفتیم مادر در دو مرحله نیاز بیشتر به انرژی بیشتر داره، یعنی یکی مرحله حاملگی و دیگه مرحله شیردهی هست. مادر اگر مایات زیاد بخوره یا این طفلا هر قدری که طفل به مکه با خوب از برش، با هر مقداری که طفل گرسنه میشه مادر به مو اندازه برش شیر میده، یعنی ما مرحله شیرخوارگی، طفل در مرحله شیرخوارگی قرار داره، یعنی در دو مرحله طفل میتونه زیاد نشونما کنه که یکی مرحله شیرخوارگی است و یکی مرحله بلوغ است، که در این مرحله گشنه میشه مادر کوشش کنه که به حد کافی برش شیر بته و ای کدام پرابلم خاصی بوده نه.
خدیره منو نبیا هم اوریدون که لرو مهربانی وکای آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کارتونم تر ټول جسم سلام ورسیږي سره تر ډاکټر صاحب پورې.
کور ودان څوک یاست؟ علیکم جس خم ټلیفون کړای.
زه اجی جان اغا نو میژن د پرا د بلا بولک د شازنګل څخه ژغېږم.
خا مهربانی وکای. څه پختنه لری؟
موږ یو دوه چینیان لرو چې وارثان دا لیرې زی وارث کېږم، یو دی د لسو کالو د اتو کالو نو کالو دغه کېږي، چې نه پلار لري نه مور لري هېڅ نه لري، دا کاګانې ځغلی ګونګ دی، یو وایي چې دا عصابي سیستم یې خراب دی، بل وایي داسې دی، بل وایي اس په ډاکترانو مسروج کښلی دا یو بل کوچنی دی چې جمالی پیدا شوی، چې سم جمالیان به ورته وایي جمالی پیدا شوی، جمالی غټ دی، کرښې نور دوه کوچنیان اوس ور پیدا شوی، بل کوچناک دی چې بیخي یې په عذاب کړی دی، دا پرا یارات کندهار دا مو په غوښ دي کوټې ته مو وړی په پرا او په یارات کې راته وایي دی، او کوټې ته چې مو وړی دا بیا وایي مازه یې لږ دی، بیخي سر یې غټ دی، شهر څه په کوم بالا د اعلان خو خلاص کړی.
تاسو ټلیفون ما قطع کوي کیدای شي ډاکټر صاحب کوم پښتنه ولري تاسو نو کې ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري له اجي صاحب جانغان له فراز خې زنګواله
تفلک از ابتدا غب زده نه میتونسته او سسرش گفتن بزرگ هم است
وای چې ماشوم له ما نمرې څخه خبرې نسوې کولای
د کوچنوالو چې پیدا سوې دی یارانو وڅ باغ دوه اول کوچنی اچ دی جوړ ور سره پیدا سوې هغه شاید ارلس کلو وزم لري دی و کلو کنځه کلو شپږ کلو وزم لري او ساري غاسې اوس په کوچناک بس کله کې سره فرخې نور خو خبره نشي کولای او خوراک یې
مور سه تکلیف خونه لري اورور جان
نو دا تکلیف ته چې بس مور و سره فرخ نو بل بل کوچنی و د کور د کار څخه خلاص د پغیش کې به ګرځي زنګ زنګ دی
اوس د راډیو لارې د ډاکټر صاحب هغه معلومات چې درکوي او لارښوونه چې کوي هغه واوره وروره ډیره مننه کور ودان مهرباني
برادر محترم ما در قدم نخست برشان احترام تقدیم میکنیم اکثر امراض ولادی هست که در جریان داخل رحمی یعنی در زمانی که طفل رشد میکنه نمو میکنه ای به بعضی از انتانات داخل رحمی مصاب میشن و بعضی از امراضی هست که به شکل ژنتیک یا از مادر به ارث میبرن فقط توصیه برای برادر همی هست که طفل اولی که یا 10 ساله هست گپ زدن میتونن یا مشکل در سیستم سینس یا سیستم عصب مرکزی از یا هست و یا به معاینات ضرورت دارن که ما او را معاینات سیتی اسکن و امورای معاینات میگیم یا یک بار تشریف ببرن پیش دکتر داخله با دکتر داخله یا راهنمایی میکنه که با کدام شفاخانه مربوط میشن راجع شوند. و موضوع طفلک دومشان هم از دیدگاه ما یک تشوش یک انومالی هست. هر دو طفلک ازی که امکان داره دبیس جنتیک باشه یا سبب از مادر به ارث برده باشن و یا در زمانی که مصاب انتانات داخل رحمی میشن مصاب شده باشن. و طفلک دوم از یک راس از یا بزرگ شده میره که ما او را هایدروسفالوس میگیم و در صورت که یا راس از یا بزرگ شون این راس بزرگ شدنش امکان تداویش هست و یا امکان تداویش و تداوی میشن.
یعنی باید به یک مرکز خوب
به یک مرکز مجهز فسیلیتی مجهز که معاینات پیشرفته مانند سی تی اسکن و ام ار آی دوجا موجود باشن برادر ما تشریف ببرن ان شاء الله مریض کاشون شفایاب میشن.
کوردان بیا هم اوریدون که لرو مهربانی وکای ازادی رادیو
تقریبا د خېټې درد لري ډېر سخت او ورسره نارام هم ډېر چې ډاکترانو ته بوزو او مور هم ډېر سخت پریز کوي کلک شینه لکه لوبیا تیز مېز دا شینه نه خوري دا د خېټې درد یې نه ښه کېږي دې نه ارامي هغه څوک ورته هایوسین راپور کې څوک ورته یو شو خو هغه پیس تاثیر نه کوي سخت زور وهي او موږ هم ورسره بازار ویتم بېچاره ډېر بازار دی وزن یې شپږ کیلو دی
وزن یې شپږ کیلو دی درې میاشتو دی ښه د خېټې درد لري او تاسو څوک له کوم جنم ټلیفون کړی
احسان الله خبر کوم
د جرانه پاتنه ډیره مننه احسان الله نګره هرڅخه کور ودان ډاکټر سی وای چې یو ماشوم دې درې میاشتو خېټه خوګیږي د خېټه درد لري او ډیرو ډاکټرانو ته وای بوله د دوا خوري مهرباني وکي.
بل احترام برای برادر محترم ما احسان الله جان تقدیم میکنیم در قسمت درد بطن خصوصا در نزد اطفال کمتر از 6 ماه خدمتتان بگیم دو فاکتور کی زیات سبب عمده امیتو یک حالت را تشکیل میته که ما اور به نام انفانتایل کولیک میگیم. در قسمت تغذیه نوزاد بسیار یک از ارزش خاص برخوردار است، یعنی مادر زمانی که شیر میتن طرز تغذیه یا فیدینگ یا طرز تغذیه درست نمیفهمن، به این معنی که مادر طفل به صورت درست یعنی زمانی که شیر میتن باید راس طفل زمانی که در سر زانوی خود میمانن راس طفل به زاویه 45 درجه بلند بگیرن و بر طفل شیر بتن و زمانی که بعد از اینکه طفل شیر میتن در سر شانه خود پشتش ماساژ میتن تا مقدار هوایی که داخل میده تفلک شده ای خارج شوه. چرا هوای زمانی که داخل میده تفل میره سبب دردهای بطنی، سبب زور زدن و سبب نارامی و بیخوابی تفل و نارامی مادر میشه. فقط توصیه ما همیست که در نزدیکترین مرکز صحی برادر ما مراجعه کنه و اول در قسمت تغذیه تفل خودن که با کدام میتود ها میتونن تفل خودن تغذیه بکنن تا این مشکلات رفع شوه و این درد بطن به صورت که هر روز باشه این قابل تشویش بر ما نیست. در صورت که طفل تب نداشته باشه، طفل استفراغ نداشته باشه، این ما یک حالت انفانتایل کولیک میگیم که سبب زیاد شهمی تشکیل میته. و یگانه توصیه ما برای برادر محترم هم است که برای طفل خود دوای خود سرانه برای درد بطن هیچگاه نتن و یگانه پرابلمی که یار از این مشکلات رهایی میبخشه همان توصیه ما تکنیک یا فیدینگ درست طفل می باشه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. یو هیله دام د چې د کتا سکو شو کې چې دا اوریدونکو په زبه باندې لګ ډیرو غږیږي بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
عنایت الله نوری سم از هلمند تماس کوم. ډاکټر صاحب محترم شه شما خوبی شه؟
تشکر
بفرمایئ. تشکر نوری صاحب از هلمند. چی سوال دارین؟
ډاکټر صاحب محترم تکلیف اعصاب کوین دارم یک دو سال میشه تقریبا یگان وخت یک تشویش و یک خونجگیری مې پیدا شو دوباره می سرم سوزش میکنه، یعنی می از اولی شب می رقم بوده و حالم همین
تشکر
کم هسته.
نوری صاحب تشکر خانه آباد.
بازی که شد بعد از به اشتیاه هم میشم اشتیاه اگر کامل خلاص میشم سرم سوزش پیدا میکنه.
تشکر نوری صاحب. برنامه ما امروز بیشتر در مسائل اطفال است، مرگ و میر اطفال به خصوص نوزادان. باز هم چون شما تماس گرفتین دکتر صاحب میگیم کوتا چیزی که لازم میدونه برتون.
بله برادر شما میباشین. خوابتان چطور است؟ خوابتان
خوب است دکتر صاحب؟ خواب خوب است، صرف همین که خونجگر میشم یا تشویش بر ما خو انسان است
دیگه بعد از اون یک کم کم سوزش پیدا میکنه و دوباره به اشتها میشم. اینمی تکلیف فعلا نسته یک کم کم.
برادر محترم، یگانه چیزی که دکتر صاحب توصیه میکنه و یگانه مشکلاتی که دکتر صاحب محترم عقلی و عصبی با مریض دارن خود دارن، دوایی را که آن چیزی توصیه میکنن تا آخر استفاده نمیکنن و یا مراجعه از یک دکتر دوایش استفاده که نمیکنن پیش دکتر دیگه مراجعه میکنن و اکثر تکلیف های اعصاب که است یک مقدار زمانگیر است، یعنی 6 ماه تداوی داره، خصوصا کسایی که ما او را افسردگی میگیم، این مریضا حداقل 6 ماه تداوی میشن و شما زمانی که دوایتان استفاده میکنین مکمل بخورین و در صورتی که میبینین که مؤثریت بیشتر نداره دوباره میتونین شما پیش عمو دکتری که شما بار اول رفته بودین و میتونین باز مراجعه کنین و از مؤثریت دوایتان برشان بگوین، برتان ان شاءالله دکتر صاحب اعصاب هدایت لازمه را میگن.
منو دکتر صاحب مخ که احسان الله ننګرهار څخه زنګ ولې و چې ماشوم درې میاشتې خېټې خوګیږي، البته یو بل خبره مکړه ده په افغانستان په ډیرو سیمو کې، په تیر په لور پروتو سیمو کې دا موضوع ډیره ده. مثلا مین دی ډیر شان نه خوري کله چې وړوکی ماشوم لري درې میاشتې د پنځو میاشتو د شپږو میاشتو به چې دا به په ماشوم باندې بد تاثیر کوي. مثلا ډیر شان دوی په خبره نه خوري و چې دا یخ شید او دا به بیا بد تاثیر پیو کې، ځین شان نه خوري به چې دا ګرم شید. مثلا کدی سیزن لوبیا و نه خوري هغه و نه خوري چې دا ولا ماشوم خېټه په دردي په دیلم کې دی چې دا اوریدونکو ته لکه
معلومات. بسیار سوال خوب را مطرح ساختن. یکی از به خاطر از اینکه ما بتونیم نوزاد خوب حمایت کنیم و صحتمندی زورا حفظ کرده باشیم، اجتناب از انانات و فرهنگ نادرست هست که مثلا در زمان نوزادی طفل مسکه برش میتن یا مثلا از چوشک استفاده میشه یا علاوزی که تا سن 6 ماهگی میرسه برای طفل هر چیزی را میتن. فقط توصیه ما من حیث یک دکتر اطفال همی هست که تا سن 6 ماهگی مادر میتونه طفل خود بجز از شیر مادر هیچ چیز دیگه نمیته و خود مادر میتونه همه چیزی را استفاده کنه که حاوی کالوری بلند باشه. میتونن مایعات استفاده کنن برای مادر، پروتینی که غذایی که حاوی پروتین باشه میتونن استفاده کنن، همه غذا را مادر میتونه بخورن و یک فرهنگ نادرست هست که میگن که میوه را نخورین که بر طفل تاثیر. بله میتونن همه چیزی را بخورن.
مور کله چشیدی ورکی ماشوم تزان باید که قوی بساتی،
مادر یک انرژی بیشتر بگیره تا بتونه به طفل خود انرژی ببخشه.